السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن یک شنبه ده، د حمل یا وریش په 28مه او د اپریل 14مه نیټه. زه امید زهیر ملمو د سهارنۍ خبری مجله کې کوربه یم. خبرونه: د ایران حکومت وای په اسرائیل د لزګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یوې اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لزګونه اهداف په نښه کړي، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا دقیقا کوم اهداف دي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. په دې اړه په نړیواله کچه هم غبرګونونه شته، خو لا د تلفاتو ارقام نشته. تفصیل به یې وروسته په یو بشپړ راپور کې واورئ. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځان سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري په 13مه او 19مه د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی او د دوحې د غونډې هدف د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکلو او د تماس ډلې د جوړولو په اړه سلا مشوره وه. د ښاغلي ګوتریش د وړاندیز پر اساس تاکل شوی و چې دا ډله د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او اغېز لرونکو هیوادونو لوري جوړه شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد په حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې دا تماس ډلې جوړېده له دې عمله ځنډېدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس ویلي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر پرون شنبه ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری د شپږ نوي زره خورا بېوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت په وروستیو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو 100% زیات فیس ورکړي. بلغاری د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا پرون خبر ورکړی چې یو پولیس د افغانستان پولیسو ته نږدې د سیستان او بلوچستان ولایت په هرمن ولسوالۍ کې وژل شوی دی. دغه اژانس د ځایي چارواکو په قول ویلي چې دا پولیس د مخدره موادو له قاچاقبرو سره په نښته کې وژل شوی دی. د ایران سیستان او بلوچستان ولایت د افغانستان له فراه او نیمروز ولایتونو او د پاکستان له بلوچستان ایالت سره پوله لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې په کابل ښار کې 80,000 امنیتي کمرې نصب کړې دي. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون ملي راډیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې او دوی غواړي چې په ولایتونو کې هم امنیتي کمرې نصب شي. قانی په دې اړه چې 80,000 امنیتي کمرې په کومه بودیجه نصب کړي څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ازادۍ په اوسپونو بیلتون غوښتون کې ډلې د دې ایالت نشکي ته نږدې د 9 تنو د وژلو مسؤلیت ومانه. پرون شنبه په بلوچستان ایالت کې پولیس وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بس څخه د ایران په پوله کې تفتان ته روانو 9 تنه پنجابي کارګر ښکته او 2 کیلومتره لرې په ډزو ووژل. خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تیر ماښام ادا وکړه چې دوی د نشکي په 2 کیلومتره کې د سلطان چړای په سیمه کې له یو بس څخه د استخباراتو نه غړي ښکته کړي او ووژلي. او د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی پرون شنبه د امریکا متحده ایالاتو ته روان شو. د عراق د صدر اعظم دفتر پر بنسټ السودانی با په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن او د سیمه ایزو کړکیچونو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سره د سیمه ایزو کړکیچونو په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ټاکل شوی دا چې جمهور رئیس بایدن سبا دوشنبه د عراق له صدر اعظم سره وویني. ازادي رادیو ته غواګیا سوړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په اسرائیل د ایران برید، ایران وایي په دې برید کې بي پيلوټ الوتکې او توغندي کارولي. اسرائیل برید تایید کړی خو وایي لای د تلفاتو معلومات نشته. او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه نن هم په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکان شته او په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي.
غنمان کوښښ پیمانه کوي او زراعتي ځمکې ډېرې زمانده دي.
نور مهم خبري موضوعات هم شته، ملتیا مې وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ پر وپاړه هم اوریدل شي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس ده. د خبرونه په پایل کې می یادونه وکړه چې ایران په اسرائیل برید کړی دی. د ایران حکومت تایید کړی دی چې لزګونه ډرون الوتکې او توغندي پر اسرائیل ورتوغولي دي. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په اعلامیه کې لیکلي چې په دې بریدونو کې لزګونه اهداف په نښه کړي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کوم دي په اړه هیڅ نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې ده. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت ویاند ډینیل هګری په یو وینا کې چې بیلابیلو ټلویزیونونو خبره کړې، په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ یې ورکړی چې دوی خوندي دي. هغه له خپلو خلکو غوښتي دي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دې وزارت ویاند دا هم ویلي دي چې بې پیلوټه الوتکې د دوی له پولو ته له رسېدو وړاندې له منځه وړل شوي دي. په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې هم پورته شوي چې توغندي ترې راټوغول شوي دي. له دې بریدونو وروسته د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راغوختې او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپرولو سره په خپل اکسپانډ لیکلی دي چې صدر اعظم نتنیاهو په تلبیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم نن سهار په خپل اکسپانډ په اسرائیل د ایران له برید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلی بایډن هم په خپل اکسپانډ لیکلي د ملي امنیت له ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي دي. جمهور رئیس بایډن وایي د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو هم په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې. ښاغلی ګوترش زیاته کړې سیمه او نړۍ د بل جګړې توان نه لري. جرمني، برېټانیا او یو شمېر نورو هیوادونو هم د ایران د حملې په اړه غبرګون ښودلی او په سیمه کې د کړکېچ په زیاتېدو اندېښمن شوي دي. په همدې اړه سره د نور تفصیل لپاره د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد وصل شوی دی. همدرد صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. که زه د پایل پوښتنه ورسره یو ځای وکړم چې همدرد صاحب زما غږ لرې ځان سره؟ همدرد صاحب زما غږ لرې؟ سلامونه، سهار بخیر. مانانا ستړي مشوي همدرد صاحب، ځکه د ایران او د اسرائیلو د کړکېچ د زیاتېدو په اړه باندې وپوښتم، دا برید به څه پایلې ولري؟
زه فکر کوم دا د یو نوي جنګ پیل دی. دا جنګ خو دا تقریبا یو نړیوال سوړ جنګ چې پر اوکراین د روسیې د جنګ نه راپیل شو، بیا په 8 اکتوبر پر اسرائیلو د حماس د برید او ترغی ورسته د اسرائیلو پر غزه باندې د برید نه ورسته دا د هغه جنگ هغه ډیر تود حالت ته زه فکر کوم. تر دې ورسته به د اسرائیلو او دغه د متحدینو چې پراس کې حالت متحده امریکا ده، دغه جواب به ډیر تند وي د ایران د پاره. زه فکر کوم چې سیمه او نړۍ به تر دې ورسته د یو نام نه یو د یو بد حالت و طرف ته لاړ شي.
همدرد صاحب، یعنی هماغه ډول چې ایران مستقیما د اسرائیل خاوره په نخه کړه، د اسرائیل متحدین به او یا خپل اسرائیل به ورته اقدام وکړي، وړاندې خو یې په دمشق او یا په نورو ځایونو کې ایرانی اهداف په نخه کول، یعنی دا ځل به د ایران هدف دننه خاوره هدف وګرځي؟
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چېرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي. نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وه که چېرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیما وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د هغه متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
دا جنگ اوس تقریبا دو قطبی شوی دی. د اوکراین تر حالاتو وروسته یوه طرف ته تاسو ګورئ روسیا ده، چین دی، ایران دی، شمالي کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغې غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپله د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخل شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي، او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چېرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي، نو دا به په دې معنا یې چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژۍ په برخه کې، د اسلحو په برخه کې، او په نورو لوجستیکي برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دوی د راکشېدو مسله پکې څومره احتمال شته دی؟ که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینو نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي، فکر کوئ چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا هدف هم پنه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم، یعنی د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه، د خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته، یعنی تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پېژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نه وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغې وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشري ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان هلته چې دي هغه ووژل شول او ښارونه چې دي له منځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې دا د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجودې وې. لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې د هغوی ډېره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظه هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، او نو تر ډېره حده پورې دا معادلې چې دي غیر متجانسې دي. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیما توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم چې ملاتړ به وکړي. لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم
وینم. همدارنګه زما وروستۍ پوښتنه د اوکراین له جګړې وروسته داسې ویل کېدل او البته ډیرو ووم ویل ښکاره، حتی خپل د ځینې امریکایي بنسټونه چې افغانستان له یاده وستل شوی په سیمه کې د یو نوي کړکېچ د پیدا کېدو د یو بلې جګړې ته د ورتګ له امله به افغانستان نور بیرته څومره له یاده د نړۍ له پامه وغورځېږي یا به له یاده وویستل شي؟
زه فکر کوم لا اوس هم افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د نړۍ د یاد وتلی دی، ډېره توجه په دې اړه نه کوي. د نړۍ نور مسایل چې دي هغه ډېر زیات تاوده دي، اقتصادي او هم همدازه نظامي مسایل چې دي هغه ډېر تاوده شوي دي. افغانستان د فراموشۍ و کندې ته ور لوېدلی دی، او د دې جنگ په پیلېدلو سره به زه فکر کوم چې نور هم که څه یو څه هم اوس په نړۍ کې لږ غږ د افغانستان په اړه باندې پورته کېده د بعض مسایلو په اړه، زه فکر کوم تر دې وروسته مکمله توګه د خاموشۍ و طرف ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې که افغانستان د یاد ووزي ښه دی، ځکه په دغه مسایلو کې که افغانستان یو طرف ته نه وي ښکیل نه وي، نو دا د افغانانو او د افغانستان په ګټه ده، ځکه په تیرو جنګونو کې که موږ طرف واخلي شوي یو، له بده بخته بیا موږ ډېر ځپل شوي یو. نو یو بې طرف افغانستان هغه د افغانستان د ولس او د خلکو په ګټه ده.
ډېره زیاته مننه همدرد صاحب، کورم آباد. د نړیوال اړیکو کارپو شفیق همدرد چې د ایران او اسرائیل د کړکېچ د زیاتېدو او په سیمه کې د احتمالي ناخوالو د لا زیاتېدو په اړه باندې را سره خبرې کولې. درنو اوریدونکو باید یادونه وکړم چې ایران په اسرائیل د ډرون او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپای پاسداران د یوې اعلامې کې لیکلي چې لسګونه اهداف یې په نښه کړي، خو دقیق یې نه دي ویلي چې کوم اهداف. اما دا برید یې دمشق پر خپلې قنصلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې ده. د اسرائیل دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی، او د دې وزارت وان ډینیل هنګری په یوې ټلویزیوني وینا کې ویلي چې د بیبیلوټ الوتکې او لسګونه توغندي د اسرائیل پولو ته رسېدو وړاندې له منځه وړل شوي دي. همدا ډول د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه کړې. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم نن سهار په خپل ایکس پاڼه باندې په اسرائیل د ایران له برید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره د بیړنۍ غونډې خبره کړې ده. ویلي دي چې د دې برید په اړه باندې تازه معلومات ترلاسه کړي، او دا یې هم زیاته کړې ده چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوه اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې ده. ښاغلی ګوترش زیاته کړې، زه د سیمې کچه د ویجاړونکو زیاتوالی د رښتینی خطر په اړه ژور اندېښنه لرم. د ملګرو ملتونو سرمنشي له ټولو خوا غوښتي دي چې هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامي ټکر لامل کېدای شي. انتونیو ګوترش ویلي، نسیم او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شدید اورښتونو وړاندوینه کړې، او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې، او په یو شمېر ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. تفصیل یې د عصمت ساروان په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلونو مرشوبلي او ډیر مالی تاوانونه اړولي دي. پرون د ارزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل درې ماشومان مړه کړل. د کابل بامیان لاره د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې د سیل له کبله بنده شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لاره یې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلي دي. د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لوېدو له کبله یو تن مړه او درې نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له شدید ورښته وروسته سیلونو د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې لاندې کړې.
غنمان کښې پایمانه کوي، او زراعتي ځمکې را چپه کړې. زراعتي ځمکې ډېرې ویوړلې دا مانده دی. کوریان د مخه سمېچې بدنې وې، دا د مخه سره ویوړې اوس شی لاندې دي پاتې. اوس په روغ زراعتي ځمکو نوره شروع کړې ده.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلې بند په شاوخوا کې درې تنه له سیله ژغورلي دي. د سیلونو په پنشیر کې هم خلکو ته مالی تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اروزګان ولایت څخه ورکړی شوی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي،
وروره پرون یوه دانه دغه دزمر لوی مانده یوه دانه هلک راوړی د جل سکال وو، او پرون مازګار بیا بل نجلۍ راوړی وه، هغه مړه وه. خوراکي پرون یې بل سړی راوړی وو، رود راوړی مړ وو.
زما نوم قدرت الله د سفت خار د کري اوسیدونکی. زیانونه خو له موږ ته وله چې ډېر ورسوله. دا په سرایو اوبه ننوتلې، لا د ماندو اوبه رالې، دا په سرایو ننوتلې. هلته مځکې مې یووړلې، شنه شنه کښتونه دي چپکۍ، او مې رلیو لاندې کړلې. مې چپکۍ سمبلاسه سوړي.
زما نوم حاجي مچوله دی، د سفید خار د کري اوسېدونکی. تاوان بیا نه زه دی درتوانم، زه اوس د کن تاوان به درتوانم چې سرای نه نړولې دي. سرای ته اوبه ننوتلې دي، پلونه یې نړولې دي. زموږ آباد چې مځکې وړې دي، چې زموږ د مځکو سیل ته وکې چې دا وسې نړوي، یا د سارې سرې نړولې دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه هم په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د ورښتونو، تالندي او برېښنا او همداراز سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورښت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي مترو تر 60 ملي مترو پورې وي. همداراز د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې، خو د هوت له پایله تر اوسه پورې پرله پسې ورښتونه کېږي. د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب، سریپل او ننګرهار ولایتونو کې د سر و مال ډېر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل.
اوریدل مو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو خلکو ته زیان اړولی. راځئ چې په همدې اړه یو بل راپور ته هم لاړ شو. د نورستان په ختیځ، مرکز او لویدیځ کې د شدید باران اورېدو له امله هم سړکونو ته له غرونو غټې تیږې او نورو سبي مواد راښویدلي او لارې یې بندې کړي. سیمه کې چارواکو بیا له خلکو وغوښتل چې ورسره د لارو پرانیستو کې مرسته وکړي.
د نورستان له ختیځ، مرکز او لویدیځو برخو یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته په رالېږلو معلوماتو کې ویلي چې سیمو کې د شړکنده باران ورخت او سیلابونو له امله سرکونو ته له غرونو تیږې او رسوبي مواد راښویدلي او لارې بندې کړې دي. د منډول ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالرحمن سنگری ازادي راډیو ته وویل
سنگو آمدن و بسیار رو خراب شده. دیگه یک دو سه جای بالا هم نزدیک ولسوالی به نام کوریز یا قریه است، نزدیک قریه یک کلان سنگو آمدن و سر سرک شیشتن و شارای دواب و مندول مزدود شده. باران و سیلا و سنگو همیتو ادامه دارند.
دی دواب ولسوالی اروان دی یک پنوم یوزای که لغره غط تیگی را خویدلی. دی دواب او مندول ترمنز لاره بنده کرده. د همدې لارې په اوږدو کې په نورو ځایونو کې هم تیږې او رسوبي مواد سرک ته غورځېدلي. اوس هم باران، سیلابونه او له غرونو د تیږو ښویېدل دوام لري.
د ختیځ نورستان، کامدېش او برګي مټال اوسېدونکي هم وایي چې د چینار خوړ، کمو، بدیګل، نڅیګل او کور باغ ساحو کې سرک ته له غره تیږې راښویېدلي. د کونړ او ختیځ نورستان ترمنځ سرکې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې د مرکز پارون په ګډون په زیاتو ځایونو کې د سخت باران او سیلابونو په وجه غر خویدنې رامنځته شوي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل د شنبې ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون اړوند کانتیبا دره کې بند شوی سرک د ولس لخوا پرانیستل شوی او له پارون څخه د واما ولسوالۍ پورې غځېدلي سرک پاکولو چارې دوی پیل کړې دي. هغه وایي کومو ځایونو ته چې دوی لاسرسی لري هلته به ځانونه ورسوي او سرکونه به پاک کړي.
مشکلات ډېر دي، خاص کر د سټاب نه تر چتراس په ساحو کې ډېر تږي، همدغه شان د غره خویدنې له امله همدغه شان تر اوسه مواد ډېر په لار کښې پراته دي. دا مشکلات شته، نو کانتیوا خلکو هم ډېر ښه کار کړی دی. الله پاک دوی له نور هم توفیق ورکړي. انشاءالله زمونږ تر اوسه او کوشش کوم ځای ته چې رسیدګي کېږي انشاءالله موږ هم خپل رسیدګي کوو.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې د سخت باران او سیلابونو راوتلو له امله له غرونو سرکونو ته د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه په داسې حال کې سرکونه بندېږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکېدلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له نورستان به ګاونډي کونړ ته ولاړ شو. هلته طالب چارواکي وایي چې د کوچني اختر په تیرو دریو ورځو کې په لسو ټرافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او اته څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. مسؤلین د ټولو ټرافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ټرافیکي پیښو له امله د مرګ ژوبلې، البته یوازې په کوچني اختر کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي.
د کونړ امنیه قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوچني اختر په تیرو دریو ورځو کې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې یو تن مړ او دوه کم پنځوس تنه ټپیان شوي دي.
د اختر په لومړی دویم او دریم ورځ باندې کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې له امله یې 8 نفر زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او یو ماشوم هم شهادت رسېدلی و. نو په وخت سره زخمیان روغتونونو ته انتقال شوي دي، څه هم بیرته خارج شي او څه به هم تر درملنې لاندې.
د ښاغلي دهقان په خبره چې ټولې ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د چټک تګ او بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي دي. هغه وایي په ولایت کې د ډاډ امنیت په وجه د کوچني اختر په تیرو دری ورځو کې د کونړ ولایت ښکلو منظرو لیدلو او ترې خوند اخیستلو لپاره په زرګونه سیلانیان راغلي او لا یې اوس هم جوپې را روانې دي. بلخوا د کونړ ګاونډي ولایت نورستان چارواکو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په ولایت کې شړکنده باران ورېږي چې له امله یې خوړونه راوتلي او ځای ځای لارو کې ستونزې پیدا کړي. له سیلانیانو یې غوښتي چې د دوی د دوهمې خبرتیا پورې دي نورستان ته له تګ ډډه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادی رادیو اوري وړاندې لدی چې ولارد شو یبل ټولنیز موضوع ته یادونه وکم چې ایران د اسرائیل پر لور د درون او توغندیو په وسیله برید کړی. اسرائیل دا برید تایید کړی خو وایلای د تلفاتو معلومات نشته. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ البته د جنگ کابینې بیړنۍ غونډه کړې. د امریکا جمهور رئیس بایدن په مشرۍ هم دغه د ملي امنیت ټیم غونډه کړې او دا یې هم ویلي چې له اسرائیل د ملاتړ لپاره چمتو دي، څو د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو پر وړاندې د دوی ژمنتیا البته هماغسې د دله قوله قوي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې اړه باندې غبرګون ښودلی. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم یوه اعلامیه خپره کړه او له خپل برید یې پر اسرائیل دفاع کړې او دا یې په دمشق کې د خپل قونسلګرۍ البته په دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللی ده. په راتلونکي خبري مجلو کې به حتما په دې اړه تفصیلي موضوعات او همدارنګه له خپلو میلمنو سره بحثونه ولرو. خو اوس په ورشو یوې بلې موضوع ته، یو شمېر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خالي بسونه په منظم ډول فعالیت نه درلود او دوی خپلو خپلوانو او دوستانو کره د تګ راتګ په برخه کې له ستونزو سره مخ وو. دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونه شول کولای چې په ټکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسؤلینو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خالي بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې وه. تفصیل یې د سنا کاکړ په دې راپور کې.
کته هم د ملي بس په ګډون د خاري وسایتو فعالیت د خارونو لاړین او اوپن سیټیز اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې پادې ورځو او د اختر په ورځو کې هم کابل ښار د خاري بسونو یا ملي بسونو له کمښت سره مخ و. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي سید اکبر آزادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې په خاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې کافي بسونه نه و.
کوم تعداد ملي بسونه چې ښار ته معذف شوي وو او ګرځېدل تقریبا په خپل په ښار کې هم د کابل په ښار کې بلا بازي نقطو کې ګرځېدل. ما ول چې ما خپل په ښار کې ولیدل چې ملي بس ګرځېده، بیا هم ملي بس به ډک راتله خلکو لپاره دومره جای نه کېده چې هغه تر خپلو جویو پورې ورسېږي.
د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی مشتاق هم ورته شکایت لري. وایي د خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله یې د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو، یو مشکل نور مشکل چې ملي بس نه و او نور هم ناغې و چې زموږ سره پیسې دومره نه و چې ټکسي ته ورکړی و او اختر مبارکۍ ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو دغه ستونزه مو د طالبانو حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولي سات سره شریکه کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي و چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمېر کم دی او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکینیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د لاینې او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ادا کوي چې په عادي ورځو کې د لاینې ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 100 څخه تر 200 افغانۍ ده. خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
کور مواد چې ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه سلیر وی سات از موږ پر وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم اوریدل شي په ټولنیزو رسنیو کې هم ازادي رادیو له ایکسپرد انسټاګرام یوټیوب او فیسبوک له لارې ځان سره واتساپ زموږ د واتس اپ چینل هم در سره فالو کړئ په پښتو او دری ژبه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه روسي تحولات هم زموږ سره تعقیب کړئ درنو اوریدونکو نګری کېږو د دې خبري مجلې پایته جاوید فیضی استډیو ته راغلی او دا بنیم ساعت په دری